20, 221, 124, 601.
السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه تر نه هو بجو دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په بادغیس ولایت کې د یوې چاودنې په پیښه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. د جرمني خبري آژانس ډی پی ای د بادغیس د والي د ویان احمد جان حنزله له قوله لیکي چې نوموړی وایي پیښه پرون په اب کمري ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې ماشومانو له پخوانیو جګړو له یو پاتې لاسي بم سره لوبې کولې. په افغانستان کې له پخوانیو جګړو پاتې ناچاودي مهمات اکثرا ماشومانو ته مرګوب لاړوي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې نږدې 1,00,000 کسان په جګړو کې وژل شوي دي، خو دا هغه شمیرې دي چې ملګرو ملتونو یې سبتول د 2013 کال له دسمبر میاشتې راهیسې پیل کړي دي. د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالۍ کې سین ته د تیلو د یو ټانکر د اوښتو خبر ورکړل شوی. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی بیګا ازادۍ راډیو ته ویل چې د تیلو دا ټانکر مازیګر مهال د واورې د خوایدو له کبله سین ته لوېدلی. د هغه په وینا خلکو یو تن ژغورلی، خو د دوو نورو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي له دوو اونیو رئیس په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تمرینونه روان دي. د دغه بورد د رسنیو مسؤول عبدالله خان پاکتانی بیگا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
په تیرو دوه اونیو کې افغان لوبډلې د متحده عربي امارات لوبډلې پر وړاندې د لوبو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. د دوی تمریناتي او د چمتووالي کیمپ په غوره ډول تر اوسه پرمخ تللی دی.
ټاکل شوی چې په روانه میلادي میاشت کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د لوبډلو ترمنځ درې شل اووریزې مسابقې وشي چې لومړی به د پنجشنبې په ورځ د ابوظبي د کرکټ په میدان کې وي. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې او سوریې د زلزلې د مړو شمېره له 1,000 اوښتې ده. د ترکیې دولتي راډیو تلویزیون ټی آر ټی نن راپور ورکړ چې د فبروري د 6 د زلزلې په نتیجه کې په دې هیواد کې تر دې دمه له 15,000 د زیاتو خلکو او په سوریه کې د نږدې 6,000 کسانو مړینه تایید شوې ده. فرانس پرس خبري آژانس، الجزیرې تلویزیون او بی بی سی هم د تورته ارقام خبره کړې دي. په عین حال کې د سوریه شمال ته د مرستو د رسولو لپاره یو نوې لارې چې د بشار اسد رژیم د مخالفانو په ولکه کې د خلاص شوې او له دې لارې په بشري مرستو بار یو لس لارې سیمه ته رسیدلې دي. ملګرو ملتونو تیر شپه له سوریه سره د مرستې لپاره د 300 مليون ډالر په ارزښت د بسپنې غوښتنه وکړه. او د امریکا پاوز اعلان کړی چې اوکراین ته د توپچی مهماتو د برابرولو لپاره له دوه کمپنیو سره د 1,522 مليون ډالر په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړی دی. د دې تړون خبر داسې مهال ورکول کیږي چې ویل کېدل د اوکراین د پاوز د توپچی مهماتو زیرمې په چټکۍ سره د تشیدو په حال کې دي. د امریکا پاوز بیګا په یو بیان کې وویل چې اوکراین ته د نویو مهماتو لیږد به په مارچ میاشت کې پیل شي. د دې مهماتو د تولید تمویل به د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې د اوکراین د امنیتي مرستو د نوښت برخه کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د لاندې خبری برخې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم. او دا هم لومړی موضوع، ځینې متخصصان له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د قانونو په اړه موافقې او تړونونه په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګټه نه بولي. د افغانستان لپاره د ایران سفیر پرون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له وزیر سره د افغانستان د قانونو په سکتور کې د ایران د پانګونې په اړه خبرې وکړې. له دې مخکې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د بې دریغه لیکت پر موضوع هم انتقادونه شوي وو. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د طالبانو د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره د افغانستان پر قانونو له پانګونې سره د ایران د لیوالتیا خبره کړې ده. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دواړو لوریو پرون سه شنبه په کابل کې د کتنې پر مهال پر دې موضوع بحث کړی دی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې په دې اړه کومه مشخصه پریکړه هم شوې ده کنه، خو ویل شوي چې دواړو لوریو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د قانونو او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د قانونو په برخه کې په موافقو او بحثونو کې شفافیت نشته.
عموما د قانونو قراردادونه په ستره کچه د هیوادونو سره، نو هغه ستره کچه قراردادونه عموما دیرش کاله او تر هغه زیات وخت لري چې په هغه کې باید ډیر دقت وکړل شي، او خصوصا په دغه شرایطو کې چې مونږه د یو خوانه د یو سیاسي مشکل سره مخ یو، دغه سي تصاميم کول شي پراتونکو باندې منفي تاثیرات ولري. زما پاند تر ټولو مهمه مسله په افغانستان کې د یو منظم سیاسي ثبات یا سیاسي سیستم ده چې هغه کې به مونږ یو تعریف شوی اقتصاد ولرو، او په هغه کې مونږ د خپل ملي ګټو په اساس باندې د نړۍ د هیوادونو سره تعامل وکړو، اړیکې ورسره وساتو، او په دې اړیکو کې یو بالانس ولرو.
ایران روانه میاشت ویلی و چې غواړي په افغانستان کې یو ګډ سوداګریز مرکز پرانیزي چې هم د افغانستان او هم د ایران د سوداګرو په ګټه وي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت په خپل پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې په کتنې کې پر دې خبرې وشوي چې د غګړ سوداګریز مرکز دی د دواړو هیوادونو د پولي پښل کیلومتري کې وي. دا سرګندونه داسې وخت کې چې له افغانستان نورو هیوادونو ته د پانګې د لګډولو خبرونه ورکول شوې دي. په لندې قوس میاشت کې راپور ورکړل شو چې یوازې د ایران په مشهد ښار کې د افغانستان 1400 شرکتونو کاري جوازونه ترلاسه کړي، او د دوی د شتمنیو اندازه $1 میلیارډ ته رسیدي. په همدې حال کې د افغانستان بل گاونډي هیواد پاکستان ته په بدریغه توګه د ډبرو د سکرو پر لیکت هم انتقادونه شوي دي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف سو میاشتې وړاندې د کابینې په یو غونډه کې ویلي و چې دوی به له افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو له درکه هر کال $2.2 میلیارډ وسپموي. انتقادونه شوي چې د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول کیندل کیږي، نه د عوایدو په اړه شفافیت شته، نه هم د کاروبار په برخه کې. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو شکایت کړی چې د افغانستان خپل سکاره نورو هیوادونو ته روان دي، خو په افغانستان کې دننه د ډبرو سکرو او نورو سون توکو بیې لوړې شوې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ګڼو غړو د دې غورځنګ د مخکښ غړي او د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر د خوشي کېدو هرکلی کړی. علي وزیر له څه باندې 2 کلن بند وروسته پرون د کراچۍ له زندانه خوشي شو. پر هغه د حکومت پر ضد د پاراوونکو ویناو تور لګول شوی و. ښاغلي وزیر پرون هم د پاکستان ادارې پر خلکو په ظلم کولو تورنې کړې. په دې اړه نور تفصیل فریده سیال اوروي.
علي وزیر له څه باندې 2 کلن بند وروسته پرون سه شنبه د کراچۍ له زندانه خوشي شو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم غړی هرکلی وکړ. پر علي وزیر تور لګول شوی و چې د حکومتي ادارو خلاف یې پارون کې څرګندونې کړي، خو په خپله علي وزیر دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. هغه چې د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازی و له زندانه له خوشي کېدو سره سم ویلي چې د پوخا په څیر به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. علي وزیر وروسته د لزګونو کسانو یوې غونډې ته خبرې وکړې.
همسات پورا د ظلم د جبر د ناروا او په مظلوم خلکو باندې د ظلم لیار اختیار کړی دی، چې کله بلنه برا باندې پاکستانی ریاستی ادارې خپل دهشتګردي خلک ته کار کول، خلک ته وطن کول، خلک اغوا کول، وکول لافته کول، مکول او بدا پرشن کول، او دا خبره کول چې به ګناه خلک به مکړه ته پرشن کې به چې موږ د شګر مکړل دا غو په خلاف چې کله هم تنظیم پی ټی ایم راپورته شه
او در یستی اداره او در یستی جمعیلانو تا مخامه خود درده او در یستی جمعیلانو لحظ بنیوه چی در ظلم دکره ده نور پا در خوره بر انتظرم نشه.
علی وزیر د 2000 کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې نیول شوی و چې بیا د سند یالت پولیسو ته وسپارل شو، ځکه د سند پولیسو ویلي چې علی وزیر د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د حکومت خلاف پارونکي څرګندونې کړې دي. د علی وزیر د خوشي کولو ضمانتونه په وار وار رد شول او د هغه خلاف 19 دوسیې پرانیستل شوې وې چې په وو هغو کې د هغه د نیول کېدو امر شوی و. د علی وزیر د خوشي کېدو لپاره په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضي غونډې هم وشوې، خو حکومت په دې برخه کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار کاوه چې هغه په زندان کې د علی وزیر ساتل و.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکښ مشر علي وزیر د خوشي کېدو او د پاکستان د حکومت په مخالفت کې د ده د وروستۍ وینا جزئیات مو اوریدل. اوس ورځو د نن وروستي خبري سپورتي خبرونه اورو.
افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې دوه پخوانی لوبغاړي عمران فرهد او رانا نوید الحسن د لوړو کارکردګۍ او مرکز د توپوهنې او توپاچونې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. کرکټ بورډ ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده چې له دې وروسته به نوموړي روزونکي په یاد مرکز کې د افغان لوبغاړو پر وړتیاو کار کوي. دغه اداره لیکي چې د افغانستان کرکټ بورډ د لوړو کارکردګیو مرکز په دې وروستیو کې د ادارې د مشرتابو په سپارښتنه رامنځته شوی چې پکې د افغان لوبغاړو پر غوره توپاچونه، توپوهنه، فزیکي تکړښت او پیاوړتیا او نورو اړوندو برخو کار کیږي. څلوېښت کلن عمران فرهد د پاکستان په ملي لوبډله کې پیلیس کینلاسې توپوهونکی و چې په 2001 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړ او په وروستي ځل په 2013 زیږدیز کال کې د پاکستان لپاره ولوبېده. ښاغلی فرهد د څلوېښت ټیسټ، 85 ورځنیو او 9 نړیوالو شلوریزو سیالیو د لوبولو تجربه لري. هغه په 213 فرست کلاس او 222 لیست ای کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 350 سلیزې وهلې دي. افغان کرکټ بورډ وایي چې نوموړي د کرکټ له نړیوالې شورا د درېیمې درجې روزنې سند ترلاسه کړی او له تیرو شپږ کلونو راهیسې په پاکستان کې له بېلابېلو لوبډلو سره د روزونکي په توګه دنده ترسره کړې ده. دغه راز رانا نوید الحسن د خپل وخت اچټک توپاچونکی و. هغه په لومړي ځل په 2003 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړ او د وروستي ځل لپاره په 2010 زیږدیز کال کې پاکستان ته ولوبېد. نوموړي په 9 ټیسټ، 4 اویا ورځنیو او 4 شلوریزو سیالیو کې د پاکستان استازولي کړې ده. همدارنګه هغه په 155 فرست کلاس، 190 لیست ای او 126 سوداګریزو او کورنیو شلوریزو سیالیو کې تر 0 زیاتې وکټې اخیستې دي. نوید الحسن د 2 کلونو لپاره د عربي متحده اماراتو لوبډلې د مشر روزونکو په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ویلو ده چې افغان کرکټ بورډ وایي د لوړو وړتیاو او درملنې مرکزونو لپاره ځینې نور مشهور مسلکي کسان هم په دندو ګماري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ رادیوي مجله چې احمد شیبر چمتو کړی دی خپرېږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د اوکراین لویدیځو متحدانو پرون په بروکسل کې په یوه غونډه کې اوکراین ته د نورو وسلو د لیږد په اړه خبرې وکړې. له بلې خوا د اوکراین د ستر درستیز دفتر ویلي دي چې روسي ځواکونو پرون 2 هوایی او 2 راکټي حملې کړې دي. اسمت څروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل هغه هیوادونه به چې تر اوسه اوکراین ته وسلې لیږلي خپل دې کار ته دوام ورکړي. د هغه په وینا دغه هیوادونه غواړي ډاډمن شي چې اوکراین د اړتیا پر وخت د روسیې د یرغل په وړاندې وړ امکانات په لاس کې لري. د آستن په خبره د اوکراین ملاتړو هیوادونو د ټانکونو، مهماتو او د هوایي دفاع د دستګاو په ګډون اوکراین ته د نورو مرستو ورکولو شپنه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر ویلي د هغو جنگي جټ الوتکو په اړه کومه بیانیه نه لري چې اوکراین له خپلو متحدانو غوښتي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په لیکنه په عین وخت کې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی پر اوکراین د روسیې د یرغل د کال پوره کېدو ته په اشاره ویلي، روسیه هغه سرتیری او زندانیان جګړې ته لیشي چې د هغه په وینا پښه یې د ګور پر غاړه ده. د میلی په وینا روسیه په ستراتیژیک، عملیاتي او تاکتیکي لحاظ ماته شوې ده. د مارک میلی په وینا روسیه په نړۍ کې منفوره شوې، حال دا چې نړۍ د اوکراین له زړورتیا الهام اخیستی دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسي زیاته کړې، د هغو هیوادونو شمیر اوس یولسو ته زیات شوی چې غواړي اوکراین ته ټانکونه ولیشي. د دې ترڅنګ 22 هیوادونو ژمنه کړې چې اوکراین ته به د پلیو ځواکونو جنګي وسایط لیشي. شپاړس هیوادونو بیا د توپخانې او نورو مهماتو ژمنه کړې او نه نور هیوادونه د هوایي دفاع دستګاه ولیشي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي، پر اوکراین د روسیې د یرغل د کال پوره کېدو په درشل کې روسیې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې خپل پوځي عملیات شدید کړي، ځکه ویل کېږي مسکو یوې اټکل شوې لوی جګړې ته ځان چمتو کوي. اوکراینی چارواکو پرون سه شنبه ویلي چې د روسیې د توپچی ځواک مرمۍ په دونیتسک کې د جګړې پر ټولو کرښو له دې جملې پر یاخموت ښار چې د شخړو په مرکز بدل شوی لګیدلی دی. د بریتانیا استخباراتو پرون په خپل ورځني راپور کې وویل د روسیې د واګنر شرکت اجیرو جنګیالیو په تیرو دریو ورځو کې د یاخموت ښار په څنډو کې لږ پرمختګونه کړي دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې اوکراینی ځواکونو د دفاع د پیاوړتیا لپاره اضافي اقدامات کړي دي. د اعلامیه له مخې پرون روسي ځواکونو 2 هوایی او 2 راکټي حمله کړې دي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په واوري چې والنټاین څوک وو او د والنټاین ورځ څنګه نړیواله شوه.
قدم د عشق په دښته کېږده، لار د کرکې پرېږده، په کایناتو کې مینه اروا ونڅوه.
دا شعر هم لرو.
د زړه ولی مې غورځي، خدای دې خیر کې ببرایا، تصویر د وحشت کسیو کې له وړاندې ګرځوم.
د کتاب علمی بهیر رضاکار ځوانان څه ډول کتابونه راخوندوي؟
ډېر ټینګار په داسې یوې برخې نه کوو، نه یې په داسې متوجه. مثلا دا کتاب د دې نظریې خلاف دی، د هغې نظریې خلاف دی.
لوګریان د محمد اغې پولوسوالي کې د جمهوریت د وخت د یوه نیمګړي موزیم د چارو د بشپړېدو هیله لري.
د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشي له دغه موزیم څخه لیدنه وکړي.
د دې سیمې اقتصادي وده به ورسره ښه شي.
په دې خپرونه کې کیسه هم لرو.
سړی کوچنی کاڼی اخیستی او په شګو کې ګډ وډ کار کاوه.
پر همدې کیسه نقد هم اورېدلی شي. د عشق ورځ د نړۍ په ګڼو هېوادو کې ولمانځل شوه. د فبروري 14 د والنټاین ورځ ده. په نړۍ کې له کرسمس او نوي کال وروسته انسانان د والنټاین په ورځ تر ټولو ډېرې مبارکیانې یو بل ته ورکوي. د والنټاین لمانځل له پیړیو پیړیو او زرګونو کلونو راهیسې دود شوي دي. کله چې خبره زړه شي، پخوانۍ شي او لویه شي چې ډېر ځایونه یې خلک لمانځي، نو بیا اکثر انسانان هڅه کوي چې د خوښۍ یوه ورځ پردی نه کړي، خپل یې کړي او خپل خلک قانع کړي چې دا پردی کلتور نه دی، خپل مو دی. ولسونه په دې ډول پردي کلتور ته هم خپل جامه وراغونځي، لکه د جاپان په څیر د لرغوني کلتور خلک هم والنټاین لمانځي. د جنوبي کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن کوي، خو توپیر په دې کې دی چې په اروپایي او غربي هیوادو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګېډې یو بل ته ورکوي او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په اسکندنوي هیوادو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي چې له دې امله دې وخت د عشق او مینې سمبول وایي. خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دا ویلنټاین یو ریخه چې اصلي ګړل کیږي لرغونی روم ترسیږي. دا یو روایت لمخې په دې ورځ به د لرغونی روم په واټنونو کې اوسي قرباني کېدی، بیا به یې د وضو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ به نجونې ډېرې بهر ته راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوستکي ولګېږي امیندوارې به شي، ډېر ماشومان به وزې کوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ دود داسې هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو چې هر هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به په ګوتو ورغی، د به له دې نجلۍ سره ملګرتیا کوله. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده رسېده. په اروپا کې چې وخت مسیحیت واکمن مو، نو ځینو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونیول شي په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې ولنټاین کشش و، خو د دې کشش په اړه بېلابېل روایتونه شته. ده ډېره په دې باور دی چې ولنټاین په درېمه میلادي پېړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جیلازیوس د 496 میلادي کال د فبروري 14مه د ولنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې ولنټاین شته. معلومه نه ده چې ده د کوم یو ورځ لمانځله. یو یې هغه دی چې په درېمه میلادي لسیزه کې وژل شوی، بل ولنټاین د انترامینا کشیش و. دریم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وژل شوی دی. د دې دوه وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور ولنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. دا په 291 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلادیوس ویلي چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولای شي، نو د ودونو مخه یې ونیوله. خو ولنټاین د عشق په نوم پټې نکاوې وتړلې. دا ولنټاین مشهور شو، اخر امپراتور خبر شو، دې زندانی کړ. دې په زندان کې پیوی ساتونکي مین شو او دا خبره چې افشا شو امپراتور د ده د سر غوڅولو امر وکړ او وی واژه. داسې ویل کېږي چې د اعدام په شپه ولنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه او په اخره کې ولیکل ستا ولنټاین. دغه جمله تر نن د ولنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. دا ولنټاین لومړنۍ کیسه شفاهي روایت شوې ده او تر اوسه په نړۍ دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندي دی چې دا د رومي ولنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. د دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه یې خپلې معشوقې ته ولیکل. زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیریږي، د دې لیک لاندې ولنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. ده د دې لیک په اخر کې عاشق معشوقې ته ولنټاین خطاب کړی دی.
د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته، که د آدم خان او شیرینو ده، که د پتی خان او رابیا ده، که د لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق پخوانۍ کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونی ریشه لري، دومره پخوانۍ چې آغاز یې نشته نه دی. د دغه عمومیت له امله عشق په بېلابېلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی. دا مسله هم فلسفي څېړلې، هم ارواپوهنې او یو شمېر نورو څانګو او ادبیاتو. خو هغه څه چې عشق ډېر شاربلی پرته له څه شکه چې شعر دی. په ازادي راډیوي مجله کې مو تاسو ته د دوو داسې ځوانو شاعرانو شعرونه غوره کړي دي چې پروسه ښکالې د خواږه شعرونو د ویبپاڼې له لوري چې د امریکا د متحد ایالتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر جنید شریف چلوي د شعر جایزې ترلاسه کړي دي. یوه جایزه آمنه فنا اخیستی ده، ده دی یو غزل ده دی پشخ کی.
پاننگو کمی دمینه مسکا و نتوا، پاننگو کمی دمینه مسکا ونڅوا د نغمو ناوې ته دې نن شپه نڅا ونڅوا لکه سر شوې سرند غېږې ته راشه په ناز زما په رګ رګ کې مهینه نوا ونڅوا راشه ښکالو د قدمونو دې د ژوند موسیقي راشه سندره مې کړه ژوند راته بیا ونڅوا د پاولیدار کمیس لمن مې پاتنګ ګډه کړه پاس په ټټر مې لونګینه هوا ونڅوا قدم د عشق په دښته کېږده لار د کرکې پرېږده قدم د عشق په دښته کېږده لار د کرکې پرېږده په کایناتو کې مینه اروا ونڅوا د محبت څراغه مرګ مې د ړومبۍ ویدرنا د محبت څراغه مرګ مې د ړومبۍ ویدرنا په شیشګۍ کې د رنځوره رڼا ونڅوا لمانه ماخله زما یاغي باغي خویونه په مستو سترګو کې مې مسته ګنا ونڅوا فنا لفظونه د غزل دی داسې وشرنګوا فنا لفظونه د غزل دی داسې وشرنګوا روح لیونی کړه ورته شیخ او ملا ونڅوا روح لیونی کړه ورته شیخ او ملا ونڅوا په ننګو کې مې د مینې مسکا ونڅوا د نغمو ناوې ته دې نن شپه نڅا ونڅوا د نغمو ناوې ته دې نن شپه نڅا ونڅوا
د امینه فنا څخه په مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته راستولی و په پښتو شعر کې د عشق او مینې لپاره د غزل قالب خوانی دی د مینې ډیر شعرونه په دې چوکاټ کې له پیړیو راهیسې ویل شوي او لا هم ویل کیږي د غوره شعرونو د ویب پاڼې د پروسش کال یوه جایزه هم خالد ریحان ببری ګټلې وه له دوی څخه هم غزل سره اورو
غزل وربل تدی مینی هلی تان دی گرزوام پا گرت که در تتا کسری سرسان دی گرزوام بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و هپ قبر بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و هپ قبر جندی در پسی هر و رزرپان دی گرزوام گلی می بی حساب دی پستونی که تربتی پو شعر که یوانی مغجوان دی گرزوام دی غم دا کویلی لغرر غلی مرغلری پسترگو که می وشک زلبلان دی گرزوام دی المر حسن شغلی دی پو غزل که زنگوام پو خیال که لکش نظر غنمران دی گرزوام د زړه ولی می غرزی خدای دی خیر کی ببرایا تصویر دی وحشت کسیو کی لوران دی گرزوام
خالد ریحان ببری مننه چخپل شیری پر آزادی روی مجلی لورا ولی و او رالی شلی و وران دی پخپرونه که تاسو تا کسی لرو او دا کسی نقد خلوی خبرتی او روستمو دا کتاب علمی بهیر لحسو خبرو چطر خلکو کتابو نرسوی
آزادی رادیوی مجله. په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه.
کتاب علمی بهیر په خوست کې شمیر عامه کتابتونونه جوړ کړی دي او خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي. په دې بهیر کې شاوخوا دیرش رضاکاره ځوانان سره یو ځای شوي دي چې دا هڅې کوي. په دوی کې یو هم طارق وزیر دی. له دوی په واورو چې تر اوسه د خوست په کومو سیمو کې عامه کتابتونونه پرانیستي دي.
کتاب علمی بهیر د خوست په شپږ ولسوالیو کې تر اوسه عامه کتابتونونه پرانیستي دي. د هغې له ډلې اسماعیل خیل منځزي او د مرکز اړوند لکڼو سیمه، د ګوروز ولسوالي، نظر شکوټ مشن بواد سیمه ولسوالي او ورسته ته مسخل تقریبا میاشت وړاندې چل ته یو کتابتون پرانیستل شو.
د کتاب علمی بهیر دغه هڅې له څه وخت راهیسې شروع کړې دي چې عامه کتابتونونه جوړ کړي؟
دغه هڅې د کتاب راټولونې بهیر په 1999 کال د سرطان له میاشتې راپیل شوی دی چې تر اوسه همدغه کار دوام لري.
تاسو کتابونه په پیسو اخلي بیا یې عامه کتابتون ته ورکوئ او که نه راټولوي له نورو لیکوالو؟
دلته په دواړه کار کېږي. لومړی خو د کتاب علمی بهیر غړو ته که وګورو تقریبا ډېر غړي دي، دېرش شاوشا غړي دي. موږ هره میاشت یوه ناسته لرو چې پخوا به د قبایلو ریاست کې دغه کار کېده، اوس یو پارک کې یو ناسته لرو. په هغې کې په نویو پرمختګونو، نوښتونو، پلانونو باندې هم خبرې کوو. د کوم کتابتونونه چې جوړ شوي دي د هغې څخه د کرنې پلان هم جوړوو چې هغوی باید کرنه وشي او د هغوی په کتابونه یو بل ته تبدیل کړو. دا کار کېږي. د دې لپاره په دې ناسته کې بیا د کتاب علمی بهیر غړي او تنده د پیسې خپله راټولوي، هغه د غونډو مصارف هم پوره کړو، ځکه چېر کتابتون پرانیستل کېږي هلته یوه غونډه لازمي وي تر څو هغه د سیمې خلک هم خبر شي او غونډه کې ګډون وکړي. او تر ډېره دغه مبارزه چې د فیسبوک له لارې مخته وړل کېږي او دغه کار ټولو خصوصیو ځوانانو او سپین ږیرو او تعلیم یافته خلکو نه موږ سره ډېره مرسته کړې ده او د هغوی کتابونه دي چې دوی مرسته کوي او له همدې عامه کتابتون جوړېږي. او یو څنګه زه اخلم چې د بهیر د غړو له پن څخه پیسې ورته برابرې شي اخلي او تر ډېره مرسته د خلکو ده.
تر اوسه پورې تاسو ویلی شئ چې څومره کتابونه مو په دې عامه کتابتونونو کې ځای ځای کړي دي؟
لومړی کتابتون چې موږ پرانیستلو اسماعیل خیل منځزي کې، په هغې کې تقریبا در 550 کتابونه وو. دوهم کې تر خواوشا 1500 دیرشو کتابونه وو. دویم کې همداسې 1500 خواوشا وو او همداسې د 1500 تر 2000 پورې یو کتابتون کې موږ هغه کتابونه د په ځینو ځایونو کې هغه زده کوونکو لپاره کره کرتسیه مواد هم ایشل کېږي چې له هغې هم هلته استفاده وشي. او وروستی کتابتون چې موږ ټول برابر کړی وو تقریبا 1500 کتابونه د مستقل ښوونځیو کې، ډېر یو لوی کتابتون وو، هلته به کېښودل شول.
تر دې وروسته تاسو څه پروګرام لرئ چې په نورو سیمو کې هم عامه کتابتونونه جوړ کړئ؟
بالکل، د خوست ځینې شپږ ولسوالۍ پاتې دي لکه اړتیا محسوس کېږي چې هلته هم عامه کتابتونونه پرانیستل شي. نو دا لړۍ بالکل غځوو، همدغه کار ته به انشاءالله دوام ورکوو چې نورو ولایتونو ته به هم غځېږي. او د خوست ولایت مرکز خو همدغه د کتاب علمی بهیر کوم غړي چې دي د هغوی خپل کتابتونونه، د خپل شخصي کتابونه هم خلکو ته ورکوي او تر څنګ یې همغه د کتابونه چې کوم راټول شوي دي مرکز کې ساتل کېږي. نو تر څو چې ولسوالۍ ته نه وي وړل شوي دې هم خلک مرکز کې استفاده کوي.
کومو کسانو ته چې تاسو کتاب ورسپارئ آیا کوم سمانت ترې اخلي؟ څرنګه ورسپارئ چې هغوی بیا بیرته تاسو ته در وسپاري چې کتاب ضایع نشي؟
ولسوالۍ کې له دوی د اصلي تذکیره اخیستل کېږي. اصلي تذکیره امانتي شوي چې کتاب بیرته وسپاري تقریبا یوه اونۍ دوه اونۍ، ځینې له کتاب له حجم سره هم د وخت تړاو لري. خو ډېر ټینګار په وخت باندې نه کوو تر څو خلک یا بیروندي نه شي یا مینه رقم نه شي. اصلي تذکیره یې کې او تر څنګ په مرکز برخه کې به دا کار کېږي چې د هغوی نومونه ثبت کېږي، نومې لیکل کېږي او له هغې وروسته چې مثلا ملګری وي یا نږدې وي چې مثلا زه یې پېژنم چې ستونزه نشته، نو هغوی نه بیا تذکیره هم نه اخلو او کتاب ورکوو.
تر اوسه پورې تاسو اکثر کوم کتابونه په دې عامه کتابتونونو کې راغونډ کړي دي؟
دلته لکه مخکې چې یادونه وشوه، دغه کتابونه د خلکو دي او خلک ورکوي مختلف ذوقونه دي. مثلا زه ادبیات لولم، بهیر د کتابونو ډلې کوم، نو ته به ما سره ادبیات وي، تاسو د بل چا سره د بله برخې، نو د بېلابېلو برخو کتابونه هلته ترجمه کېږي چې دا د خلکو له بېلابېلو کتابونو دغه کتابتون رغېږي. او ډېر ټینګار په داسې یوې برخې نه کوو، نه یې په داسې کوو چې مثلا دا کتاب د دې نظریې خلاف دی، د هغې نظریې خلاف دی، دې شي ته توجه نه کوو. عموما دغه فکرونه مختلف دي، نو طبعا کتابونه هم له مختلفو فکرونو را جوړیږي، لیکل کیږي او پنځول کیږي. نو د دې لپاره هر ډول کتابونه په دې عامه کتابتون کې موجود دي.
له طارق وزیر څخه مننه. اوس هم د دریو ځوانانو څرګندونې چې د کتاب علمي بهیر کتابونه یې ترلاسه کړي.
نوم محمد نبی اتل دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په خوست ولایت کې د کتاب علمي بهیر په نوم یوه ډله موجوده ده، دوی خلکو ته عامه کتابتونونه جوړوي او کتابونه ورکوي. نو څه وخت مخکې هم ما ته یو کتاب راکړی و، دغه کتاب نوم و سینوها. د سینوها کتاب که څه هم حجم یې ډېر لوړ دی، شاوخوا 800 صفحې لري. د کتاب په لومړۍ کې ما ورته دومره تلوسه نه لرله چې زه دی ولولم، خو کله مې چې کتاب ولوسته د کتاب هغه منځپانګې مې چې ولیدله په کتاب کې ډېر څه وو. کتاب د مصر د پیروان د یوه ځانګړي ډاکټر یادښتونه دي، په دغه کتاب کې ډېر څه راغلي وو. مثلا دا کتاب د یوې تجربې په اساس باندې لیکل شوی دی. دغه کتاب په داسې شکل دی لکه یو سړی چې په ټوله نړۍ باندې وګرځېږي، را وګرځېږي، ټول هیوادونه وګوري، خلک وګوري، د هغوی له کلتور سره آشنا شي، او بیا په ژوند کې د هغو تجربو څخه ډېر څه زده کړي یا ترلاسه کړي، او په خپل ژوند کې له هغوی څخه استفاده وکړي. نو له خلکو مې غوښتنه ده چې دغه کتاب ډېر څه لري، کتاب کې ډېر څه موجود دي. که غواړئ چې د خپل ژوند مشال وګرځوئ، په خپل ژوند کې یو لارښود وګرځوئ، نو دغه کتاب ولولئ. په پای کې له کتاب علمي بهیر څخه بیا هم ډېره زیاته مننه کوم چې ما ته یې دغه کتاب راکړ، او دغه کتاب په اساس باندې زه وتوانېدم چې ډېر څه زده کړم، او په عقلي او علمي لحاظ باندې یو ښه ځای ته ځان ورسوم.
نوم یې رشید منګل دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په خوست ولایت کې د کتاب علمي بهیر په نامه یو بهیر رامنځته شوی دی چې زیاتره ځوانانو ته یې د زده کړې او مطالعې زمینه برابره کړې ده، نو په همدې اساس زه هم له دوی څخه زیات منندوی یم چې ما ته هم یو کتاب راکړې. د کتاب نوم دی چې ته عمر څوک بژاړې، لیکوال یې عربین شرما، ژباړن یې میر احمد یاد دی. په دې کتاب په واسطه یې زما ژوند را بدل کړ، او زما په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات او بدلون رامنځته کړ.
حکمل یم د اسماعیل خیل و مندوزی ولسوالۍ څخه. دا چې زموږ په ولسوالۍ کې کتاب علمي بهیر یو کتابتون ایجاد کړی دی چې بېلابېل او غوره کتابونه کې دي، چې زموږ د ولسوالۍ ځوانان د مطالعې دپاره خپلو کورونو ته وینه وړي. نو د هغه ځوانانو له جملې څخه یو ځای یم چې بېلابېل کتابونه مې د دې کتابتون څخه مطالعه کړي دي، او ډېر مې خوښ شوی دی چې له جملې څخه یو مصطفی سالک لیکلی پاتش باران دی ناول دی، ډېره بهترینه دی. یو د مینې کیسه لري چې ډېره ښه انځورګري کې شوې ده، او ډېره ښه نوي تشبیه کې شوې دي، او ډېره مې خوښ شو.
د ولسمې پیړۍ امریکایي نقاده مارګریت فولیر وایي د نن لوستونکی د سبا رهبر. معاصره بریتانیایي لیکواله ایما تامسن وایي کتاب د خلکو په څیر دی، کله چې تاسو ډیر مجبور شئ کتاب به مو مړ شي. دا سدي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو، لرغونی تاریخ ته. د لوګر یو شمېر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د مس عینک کان پر ځانګړي موزیم د کارونه بیرته پیل شي. د دې خلکو په وینا د تیر جمهوریت له سقوط وروسته د دې موزیم ته جوړولو کارونه ودرېدل چې تر اوسه بیرته نه دي پیل شوي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل په دې راپور کې موضوع د لوګر د اوسنیو چارواکو تر غوښونو ورسولې ده.
په پام کې و چې د لوګر په محمد آغی ولسوالۍ کې د مس عینک د لرغوني سیمې د آثارو د کیښودلو او نندارې لپاره په دیر جریب ځمکه کې ځانګړی موزیم جوړ شي چې اوس یې کارونه په ټپه ولاړ دي. مخکینی جمهوریت کې د دې موزیم لپاره له ځانګړې شوې ځمکې چاردیوالي راتاو شوه، خو د نظام په سقوط کېدو سره دا هر څه ودرېدل، او اوس بیا خلک غواړي چې د دې موزیم د جوړولو کارونه دې پیل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي شکیل احمد تسل آزادۍ راډیو ته وویل:
نو زمونږ خواهش دا ده له دولت څخه هیله مو ده چې دغه موزیم د دوم ځل لپاره کارونه پیل کړي، ځکه چې دغه خپله یو لوی عاید د لوګر ولایت او همدارنګه د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشي له دغه موزیم څخه لیدنه وکړي، او د دغه بودیجه به د لوګر ولایت لپاره ډیره مفیده تمام شي.
د سیمه یو بل اوسیدونکی بشیر احمد دریزوایی د مس عینک د لرغونی سیمه آثار دومره ارزښمندی چې له داخلي سیلانیانو سربیره به بهرني ګرځندویان هم ورته راځي او د لیدلې ترڅنګ به د خپلو تاریخي معلوماتو په غني کولو کې ځینې ګټه اخلي.
د مس عینک کوم عبادت چې دی یا مثلا د افغانستان په نور سیمو کې کوم عبادت چې دی هغه راوړل شي او دلته ننداره ته کې خدلې شي، نه یوازې دا چې داخلي سیلانیان به ورمات شي، د دې په خوا کې به بهرني سیلانیان نن هم د سیمه تراشی او د دې سیمه اقتصادي واده بور سره خش.
د محمد آغی ولسوال میر هاشم حزب الله هم د مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د موزیم د ریډي کارونه لسره پیل کړي.
د مرکزی حکومت څخه خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت څخه مو غوښتنه ده کوم د موزیم کارونه سیمخ کې روانو تیر دولت کې او اوس په ټپه درېدلې دي چې کارونه دوباره بیرته آغاز او شروع شي، او کوم آثار بستاني چې په سینا کې موجود دي یا نور ساحاتو کې موجود دي هغه موزیم کارونه بشپړ شي او انتقال سی دلته. ګټه او فائدہ دولت ته امدار قومولسته دا سیلانیان راځي دلته د دینه کتنه کیږي، هغه عایدات هم د ولست په نپدی هم د دولت په نپدی.
په همدی حال کې د لوګر سیمای چارواکی وای اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ډاډ ورکړی چې خپل امکانات او بودیجه ته په کتوبه د مس عینک د ځانګړي موزیم د جوړولو په اړه اقدام کوي. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
دغه موزیم تقریبا په دې سنجره به مزه کوي چې جوړی او کاری دومره سوی ده چې یوازې چار دیواری ده تر سوی ده جوړ سوی ده، او اساسي مشکل تاسو معلومه چې هغه اقتصادي او بودیجوي مشکل ده. شاله عمارت په نسبت خپل بودیجې امکاناتو ته خصوصا د اطلاعاتو کلتور وزارت دې ته په کتو سره به انشاءالله په وخت سره اقدام کوي.
لرغونپوهان وایي چې په لوګر کې د مس عینک کان د نړۍ په کچه د مسو دویم لوی کان دی او په افغانستان کې له مهمو لرغونو سیمو څخه ګڼل کیږي. د هغوی په وینا له دې ځایه اته زره قلم منقول یا لیکدیدونکي آثار چې لرغونتوب یې له دویمې تر شپږمې زیږدیزې پیړۍ پورې رسېږي ترلاسه شوي چې درې نیم زره یې مس عینک د ورېښمو د لارې په اوږدو کې تر عنوان لاندې په ملي موزیم کې نندارې ته ایښودل شوي دي. یو شمیر فنی کارکوونکي وایي تر اوسه په دې لرغونی سیمه کې بیلابیل لوی او وړې خټینې مجسمې او په پاشلي ډول 1200 میسي سکې هم موندلې دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
کیسه او د کیسې نقد د مومند محمدی اثر تر اوسه دوه ناولونه چاپ شوي دي. یو ناروغ نومیشي، بل ورک شوي. شغلی اثر نږدې سل ادبي ټوټې لیکلي دي او شاوخوا 15 لنډې کیسې. د سودایي په نوم د دوی یوه لنډه کیسه له دوی څخه اورو، بیا به یې نقد ته مخه کړو.
سړي د غره په لمن کې یوې لویې راوتلې پرخې ته ډډه وهلې او سر یې ځړېدلی و. غوبون ورنږدې شو، مخامخ ورته کېناست او ویې ویل ته ولې دا څو ورځې دلته راځې او له سهاره تر ماښامه خپه ناست وې؟ سړي سر پورته کړ، څو شېبې د غوبون څېرې ته ځیر شو چې خیرنې څڼې یې باد رپول. سوړه سویلی یې وکښ او ویې ویل زه د بې ځایه وخت تېرولو پر ناروغۍ اخته وم. غوبون حیران شو، د سړي په خبره د نه پوهېدو په دود یې تندی تریو کړ او اوږې یې پورته وغورځولې. د سړي په سترګو کې اوښکې لرې برې کېدې. غوبون ته یې په غریو نیولې غږ وویل نه پوهېږم چې څنګه به ستا سر پر خلاص شي، ځکه ته طبیب نه یې، سره له دې چې طبیبان پوهېږي دا څه ډول ناروغي ده، خو تر ننه یې پر درملنه نه دي پوهېدلي. د غوابونو وښکې له ډېرې حیرانۍ تر غوږو رسېدل او ویې ویل وای دا لا څومره سخته ناروغي ده، ته لږ راته پرې وغږېږه، زه هم وویرېدم هسې نه ما ونیسي. سړي پورې غونډۍ ته ګوته ونیوه او ویې ویل هلته ګوره، ستا غوایان سره ښکر پښکر شوي. غوبون شاته وکتل، په بیړه پورته شو او منډې یې کړې. کوتک یې څرخاوه او په زوره زوره یې ویل چو چو. څو شېبې وروسته چې دواړه غوایانې په خپلو کې د جنګېدو له امله په کوتک وهلي او سره بیل کړي وو بېرته راغی او د سړي مخې ته یې په شګو کې پلتۍ ووهلې. سړي کوچنی کاڼه یې اخیستی و او په شګو کې یې ګډې وډې کرښې کاږلې. غوبون وویل ښه نو تا ویل دا څنګه ناروغي ده؟ سړی همداسې زړېدلی سر ناست و بېلا دې چې غوابون ته وګوري وایې مانا چې انسان نه غواړي ډېر څه وکړي خو هېڅ یې هم له لاسه نه کېږي، ټوله ورځ په دې سوچونو تېره کړي چې څنګه یو څه وکړي. غوابون وخندل او ویې ویل دا خو ناروغي نه ده، سودا اخیستی او لټ شوی. سړي سر راپورته کړ مسکی شو او وای مهم فکرونه او سوچونه پر پوهیږي. وابون بیا تندی تریو کرد او اوگه پورتو غرزاد سړی زیاته کړه، ځینې سوچونه او فکرونه دومره زورور وي چې له انسان څخه د بدن ټول ځواک واخلي او ټول ژوند یې بې له دې چې یو څه وکړي همداسې بې ځایه تیر شي. وابون وویل، داسې سوچونه او فکرونه نو کله شته؟ زه چې د شپې خپلې کوډلې ته ولاړ شم نو دا سوچ کوم چې سبا به غواګانې کومې درې ته بیایم، پرېکړه وکړم او نور ویده شم. سړی موسکی شو. وابون یې موسکا ته حیران حیران کتل. د سړی شونډې وخوځېدې، خو ځینې سوچونه او فکرونه داسې وي چې سړی یې په اړه پرېکړه نشي کولی. همدا د پرېکړې ځنډیدل دي چې د انسان کلونه کلونه ژوند هم ورسره بې پایلې او بې پرېکړې شي. وابون بیا هم تندی تریو کړ او اوږې یې پورته وغورځول. سړی د اسمان په لارې څنډو کې سترګې وګنډلې. لمر د وینو په سمندر کې په ډوبېدو ښکارېده. بیا یې وابون ته مخ کړ. ناوخته نه دی؟ وابون اسمان ته وکتل، له ځایه پورته شو او چوپه خوله په خپلو غواو پسې روان شو.
اڅر صاحب، په دې کیسه کې د یو سودایي کرکټر سودایي حالت زما په نظر ښه انځور شوی دی. دا سودایي کرکټر چې په مکالمه کې له یو غوابون سره څه وایي، هغه خبرې هم داسې ښکاري چې د همدې سړي دي. نثر روان دی خو وړې خبرې شته. طبیعي خبره ده، مثلا د او کلمه څو ځایه پرته له دې چې ضرورت وي په کیسه کې راغلې ده، لکه سړی د غره په لمن کې لوی پرشي ته ډډه وهلې وه او سر یې ځړېدلی و. یا په بله جمله کې، ته ولې دا څو ورځې دلته راځې او له سهاره تر ماښامه خپه ناست یې؟
شبر صاحب، زه چې کله لنډ کیسه لیکم، د ما اکثریت پام چې وي هغه خپل تخیل ته وي، او هغه عاطفه چې زه غواړم چې پکې انځورې کړم په ادبي پنځونه کې، زما اکثریت پام هغې ته وي. او په کمپیوټر باندې مې ګوتې یخې او جملې لیکم. د هغې نه وروسته بیا چې زه دویم ځل لولم، نو زه دا یوه کمزوري بولی، البته کمزوري ده چې ډېر پام د هغه جوړښت ته نه رانه کېږي. دا د ګرامري جوړښت یا د جملو دویم ځل هغه ښایست ته، نو زه فکر کوم چې او ته چې تاسې اشاره وکړه دا پکې اضافه ده. البته کله کله زه د هغه نه وېرېږم په جملاتو کې، چې که چېرې زه کامه ډېره وکاروم په جملو کې، لنډې لنډې جملې وکاروم، زه وایم چې دا هسې نه چې زما نثر ته تاوان ورس.
عادتا په داستان کې بهتره ده چې جملې لنډې وي. ډېره استثنا راځي چې د داستان جملې اوږدې سي. دا یو بل په شفاهي ژبه کې همدا ستاسو یوه جمله بېرته راواخلم، مثلا چې ووایي چې سړی د غره په لمن کې پرشي ته ډډه وهلې وه، سر یې ځوړند و، آسمان ته یې کتل، په مځکه کې یې لاس واهه. یعنی په عادي ژبه کې همدغسې وایو. زه فکر کوم په نثري ژبه کې کله ناکله دغسې کلمات زیاتوو، شاید علت همغه وي چې له هغه نثري ژبې بېرته حتی شفایي ژبې ته هم همدغه رقم یو شی زیات راشي. بل شي ته به راشم نثر په برخه کې، نور د کیسې جوړښت ته به بیا وړاندې مخه کړم. په داستان کې لکه دغسې کیسه چې تاسو لیکلې ده، په دې کیسې کې اضافي شیان نشته، کیسه بې ځایه نه ده اوږده سوې. په ورته وخت کې له هرې کلمې سره حساب پکار دی. که یو ځلې زه یو شی تکراروم چې سر یې ځوړند و، بل ځلې یو بل روحي حالت که په نثر کې راشي کیسه ممکن تقویه کړي. مثلا تاسو د شګې کلمه تکرار کړې، ځوړند سر تصویر تکرار شوی، اوږې پورته غورځول تکرار شوي، د تندی تریو نیول تکرار شوی. فکر نه کوئ چې بهتره دا ده چې فردا یو ځل تندی تریو کړو، بل ځل یو بل حرکت ته فکر وکړي، فردا ویښتان یې کش کړل، لاس یې په لاس ووهه، لرګی یې لمځکې ووهه، یو بل تصویر ګټور نه وي؟
بالکل شیبر صاحب، تاسو نظر صحیح دی. څومره چې تصویرونه موږ ډېر اولی شو په کیسه کې، همدومره کیسه تقویه کوي. خو زما سوچ د کیسه لیکوال په حیث دا دی، کچېرې زه کیسه لیکم نو که په یو نقاد نظر دا کار کوو، هغه به زمونږ عاطفې ته تاوان ورسوي، زمونږ تخیل ته به تاوان ورسوي، او بیا شاید ښه نثر ونه شو لیکلی.
ستاسو خبره سمه ده، زه ستاسو خبره تاییدوم. زه دا وایم چې لومړی ځل کیسه لیکئ چې څرنګه دې ذهن ته راغله هماغسې ولیکه. وروسته دوهم ځلی چې کیسه ګوري هغه تصویر چې تکرار شوی و هغه ترې وباسه، هغه کلمه چې درته بې خونده معلومه شوه هغه ترې لرې که، هغه او چې زیات شوی و هغه لرې که. په اول ځل ستاسو خبره دقیقه ده، یعنی که په لومړي ځل څوک نثر ته پام وکړي تخیل الوزي، که څوک تخیل ته پام وکړي ممکن عاطفه ګډوډه شي، که څوک عاطفې ته پام وکړي نثر ګډوډ شي. اثر صاحب، مکالمې په برخه کې د یوه کرکټر مکالمه، د دې سودایي مکالمه ډېره دقیقه راغلې ده، عالي مکالمه ده، یعنی د دې کیسې تر اخره څوک په دې پوهېده چې داسې یو څوک خبرې کوي چې دی یو سودایي سړی دی، او هم د ده روحي حالت پکې احساسولی شو، هم پکې دا ښکاري چې دی یو څوک دی چې ته زده کړې هم کړې دي، ځکه یې ده له کلماتو داسې معلومېږي. لیکن بل لور ته دوهم کرکټر د غوابون خبرې ځای ځای د ده نه ښکاري. مثلا غوابون وایي، ته ولې دا څو ورځې راځې له سهاره تر ماښامه خپه ناست یې؟ یا بله جمله تاسو ته وایم، دا لا څومره سخته ناروغي ده، ته لږ راته پرې وژغېږه، زه هم وېرېږم هسې نه ما ونیسي. په دغه دوو جملو کې چې ما تاسو ته وویله، زه درېیمه جمله هم وایم، بیا بېرته راځم دې دویمې جملې ته. داسې سوچونه او فکرونه کله شته، زه چې د شپې خپلې کوډلې ته ولاړ شم نو دا سوچ کوم چې سبا به غواګانې کومې درې ته بیایم، پرېکړه وکړم او نور ویده شم. زما په باور په دغو درو مکالمو کې چې د سړي خبرې کړې دي د غوابون، دغه جمله ته لږ راته پرې وژغېږه، دا د یوه غوابون خبره ده. اما دا نورې داسې دي لکه دا سودایي چې هم خبرې کوي، د سودایي او د ده تر خبرو ترمنځ توپیر ګرانه دی. کله چې تاسو دا کیسه لیکله، مکالمې مو بیا وروسته د ایډټ په وخت کې دوم ځلې ولوستئ چې د دې دوو کسانو تر د خبرو ترمنځ توپیر شته.
زما په نظر دې کې به ځان چې کوم مشکل نه وي.
زما مطلب دا نه ده چې دی داسې خبرې نه ورته کوي، د ده خبرې د یوه بې سواده غوابون نه دي، یعنی له دغه جملې پرته ته لږ راته پرې وژغېږه، دا یو څه د یوه بې سواده سړي جمله ده. یعنی له دې پرته د دې دواړو کرکټرونو خبرې سره نږدې دي، لکه یو انسان چې خبرې کوي، بهتره دا ده چې سره بېلې وي.
ستاسو موخه دا ده چې د غوابون لهجه یو څه ډېره ساده باید وي؟
زما مطلب دا ده، مثلا زه تاسو ته مثال درکړم. مثلا تاسو یو ځای دلته مخکې وایسئ که نه، وای وی ویل چې چو ډېر تصویري او مکالمه کې ډېر په ځای، هغه ځای سم ده. یا لکه بېرته همدا تکرار جمله، ته لږ راته پرې وژغېږه، دا د غوابون ده. لیکن مثلا زه سوچ کوم دا لا څرنګه سخته ناروغي ده، زه وېرېږم ما ونه نیسي. یعنی یو څه که کلیوالي، یو څه د یوه بې سواده کرکټر خبرې دلته ځای شوي وای، شایي بهتره به و. اثر صاحب، د کیسې تصویرونو ته که راشم، ځینې تصویرونه ډېر ښایسته راغلي دي په دې کیسه کې. مثلا خیرنې څڼې باد رپولې، ښایسته تصویر دی. مثلا غوابون منډې کړې، کوته کې څرخاوه، په زوره زوره یې ویل چو چو، دقیق تصویر دی، او څوک دستي همدا انسان د چا سترګو ته درېږي، د سړي مخې ته په شګو کې پلتۍ وهي، دا هم ډېر ښکلی تصویر دی. له لویه سره ستاسو د کیسې نثر روان دی، نثر مو د کیسې دی، زموږ د ډېرو لیکوالو د کیسو او مقالو نثر زما په باور سره ورته دی. کله چې څوک یو پاراګراف لیکي او کمره ورته ونیسي، که دا پیښې په کمره کې راغلې دا د کیسو نثر دی، که رانغلې دا د کیسو نثر نه دی. د کیسو د نثر یوه بله ځانګړنه دا ده چې لیکوال یو شی نه وایي، یو څه ښکاره کوي. ستاسو په کیسه کې یوازې یوه جمله دا ستونزه لري، نوره کیسه کې هیڅ جمله هم دا مشکل نه لري. ستاسو دغه جمله زه به درته ووایم، لمر د وینو په سمندر کې په ډوبېدو ښکارېده، دا ستاسو خبره ده، څرنګه همداسې نه ده؟
بلکل دا خبره ده، ما ده دا تصویر ما راخیسته ده، ما کوشش کړی ده چې یو غمجن ماحول انځور کړم دلته. کار ما کړی ده، کرکتونکو ته مې پرېښی دی، هغوی چې نظر پرې ورکړي زه ډېر خوشحالېږم، او که چیرې کوم داسې کار وي چې باید وای نه کړم نو هغه زه په راتلونکي کې به بیا په نظر کې ضرور نیسم.
وای هر نثر ته که یو څوک بېرته له سره وګوري، خامخا یو څه پکې وي که نه؟ ستاسو په دې ښایسته نثر کې هم ځینې دغه رقم داستان له نظره د چان شته. ستاسو د کیسې وروستۍ جملې ته به زه راشم. تاسو لیکلي دي، غوابون چوپه خوله په خپلو غواو پسې روان شو. که چېرته دا د چوپه کلمه ترې لرې کړو، په معنا کې څه تغیر راځي؟
دا چوپ خوله ما ځکه ورته راوستلې دلته شیبر صاحب چې دې سړی له یو غوابون له یو عجیب انسان سره خبرې کړې دلته، یو عجیب خبر دغه سودایي دته داسې خبرې کړې دي چې د په لکه پاندېښنو کې چې ډوب کړی وي، نو بې د دې نه چې یا په مشپیلک ووهي په غوا او پسې یا کومه زمزمه وکړي یا څبل څه وکړي، چوپ خوله لکه دی هم چې په اندېښنو کې ډوب شوی وي په خپل غوا او پسې روان دی. زه وایم چې دلته دا دی چوپ خوله کلمه به پر ځای وي.
څرنګه چې تاسو توضیح کړه دا سمه ده، یعنی همداسې ده. یو بله پوښتنه، کیسه د ټکر یا د ټکرونو نتیجه ده، دلته نتیجه څه ده؟
شیبر صاحب، ډیری لیکوالان یو نقشې ځان ته رسم کړي دي کیسې په لیکلو کې، مثلا پای دی، پیښه ده، د پیښې اوج دی، او مشکل غوټه ده په کیسه کې راولي او بیا هغه اخر کې حل کوي، په دې کې تلوسې ته ځای ورکوي. زه بیا یو څه په دې نظر یم چې هغه ادبي نثر دی ښایسته وي، رښکون دی ولري، ښکلا دی ولري، حتی که ډېره تلوسه هم نه وي پکې زه یې مخالف نه یم، او که یو پیغام هم ونه لري زه یې مخالف نه یم. زه وایم چې هنر دی وپنځول شي، په هغې کې که لیکوال په خپله کوم پیغام د ده په ذهن کې نه وي چې وایې رسوي، لوستونکي بې شمېره پیغامونه پکې لیدلی شي، ځکه د لیکوال ذهن او د لیکوال فکر دغه خپله د ټولنې پیداوار دی. نو د معنی که څوک دا پوښتنه وکړي چې دا کیسه دی د کوم پیغام دپاره لیکلې ده،
د پیغام سوال نه دی اڅر صاحب، سوال د نتیجې ده، یعنی نتیجه څه ده؟
مثلا زمو په سوال باندې دقیق پوه نه شوم څه رقم
د داستان ژانر ځانته ځانګړنه لري، د دې خصوصیات دا دی چې د ټکرونو یو نتیجه باید راووسی.
صحیح، یعنی د دوی دوه په منځ کې چې دا کومې خبرې شوې دي یو نتیجه نه ده راوتلې. نه،
ما زه تاسو پوښتنه کوم چې نتیجه څه ده ستاسو په نظر؟ نتیجه څه ده؟
که زه ووایم چې زه نه پوهېږم، زه وایم چې دا به سم ځواب وي چې تاسو ته وایم.
رابشم دې ته چې تاسو د کیسې عنوان ټاکلی دی سودایی، د عنوان په برخه کې فکر نه کوي چې بهتره ده چې داسې یو عنوان وي چې څوک ور له مخه کرکټر ونه پیژني، له مکالمو، له تصویرونو او د کیسې له متنه په اخره کې داسې نتیجه واخلي چې دا سړی سودایی وو؟
ستاسو خبره سمه ده شیبر صاحب، خو سودایی عنوان ما ځکه ورته انتخاب کړی دی کیسې ته چې که لوستونکی وګوري نو یو تلوسه ورسره پیدا کیږي چې دا عنوان ولې ورته انتخاب شوی دی، دا سودایی څوک دی، څنګه سودایی دی، ولې سودایی شوی دی. ما ځکه دا کار کړی دی.
له مومند محمد یاسر څخه مننه چې هم یې کیسه له ازادي راډیو مجلې سره شریکه کړه او هم یې په نقد کې برخه راسره واخیسته. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته رسیږي. تر بلې وي، زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. ښه دی وي.
دستور د زمانه کری مستیا دونا، مستیا دونا افسانه کری دستور د زمانه کری مستیا
وصال کی بنا شغل دیوا ہر دم دہیرو تجی بہم دیوا گڑے گڑے یبلا زبن دیوا استا خبرے بہنے کاری دست 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 زمانے